پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم لپی یو استودیو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي او رچنند کابل مرستيال والی د یو مقناطیسی ماين په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستيال نن بمی چاودنې ووشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستيال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدلی. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتر شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېرونې د کابل په ختیځ کې او څارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بلور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامر سوی د پیش په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیسته. په ننګرهار کې نه کسان د نشې توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشي توکو او وسلو د قاچاقو په قضيو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفيذي بند سزا او همدارس په نقدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولای شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای څه باندې 200 ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رای ګیری یو اجرایی ګام دی خو سشکال لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته یا غم هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبې د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش له ویلي وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل روح الاعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او روسي ورسته نو موړی به دغه لیدنو ترڅنګ خپل بوسنیي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یو خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هوا څلور کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
موږ ډېر خفېست. موږ واړو موږ بېخي پلار پیدلیم دی. ډېر د پلار امان جن یم. هغې پلرونه ژوندي خوشحاله یې خفه.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولین ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولین نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا مخراغلی رازول مړی مطلب ته. د کابل د والی مرستيال محبوب الله محبین نن سهار دی وی چاودنی په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د خاغلی محبی په موټر د سلورم مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوه. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوې خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتیږي چې په دوه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی خبرې د جنریټر پینځمی زندیدلی او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل تراشی. امید ظهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابل را سره شریکوي. مهرباني.
دبل د والی مرستيال محبوب الله موهيبي د سشنوي په سهار نږدې 9 بجې او سلويخ تقید څلورم مکرویان پسمه کې د پلان کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای د خغلی موهيبي پر موټر مقناطیسي ماين چاودنه کړې. د وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل په چاودنه کې محبوب الله موهيبي او د هغه سکرتر وژل شوی او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې پرېد له امله د کابل مرستيال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د ایمان گزارانو ځینې هستي مونیولې دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي.
د دې پیښې مسؤلانه د امن الله خود کورنۍ چارو وزارت د کوم هدلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولي. لدې 14 نږدې درې ساعت وړاندې هم د 12 میناهی په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخکې کې خطر ډېرې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس رئیس سپلوسی د ویډیوی کانفرنس لاري د تاوتری خوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا خبرې شوې دي. د هدفي وژنو زیاتېدو او ترخوای د تاوتری خوالي شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو ځنډېدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او غړي د خپل غږ او نوم نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل ته ستنېږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوي دراتک موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوې اجنډا په سر سلا مشورې خي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاوري کړي نو ولې افغانستان خاوري کې مذاکرات نکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کومو موضوعاتو باندې تمرکز کوي، او ولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګي څه دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل لدې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. د ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کلیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول.
مننه امید ظهیر ملو له کابل معلومات را کول. دا چې هلته نن په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه ساعتونکي ټپیان دي. دا په مقناطیسي ماین چاودنو کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وژل کیږي. خو ولسمشر غنی او حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کور دننه د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنګونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنګرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تن دي. د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی له یخنۍ رچیږي. د پلوشې میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچ چاته یې د سوال لاس نه و غځولې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دي، بېخي ماشومان نه ته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټې دی، تللی دی اوس لرګوپسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅه یې ورکه چې یو میوه پې ځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزیږي. وایي کوچنی و چې پلار یې وژل شوی او سمې نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خپېست مونږ واړو، مونږ بیخ پلار پیدل اند ډېر د پلار ارمان جنې هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هره شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنې ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغه ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزه ګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
او زمیندا 5 کاله کېږي شوی دی. واده مو ته وکړو، یوه لس میاشتې تېرې کړو، فراله لاړه. بس ایسته شهید شو، نسیم شهید شو په هلمند کې، زیم زخمی شو په نجیل کې، دماغم لاړ، کار نه کین څه به وکړي.
د ریزګل په خوا کې کوچنی جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده، دا سلیمه نومیږي، چې د پلار لمر ګروسته پیدا شوی او اوس ایله څلور کاله نه ده. دلته د طالب او حکومتي اسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي، الله دې خلار خلاري کې زمونږ هم دې الله صوب کاري
مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزواني چې مړ نشي، مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو، خو اوس چې یاد خبرې څومره زنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل. د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تائیداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود وو چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 133 میلیونه افغان هایفو مایل کیږي او د دولت د خزانه پر ځای شخصي جیبونه تزي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو مایل کیدو د جدي پلټنې امر کړی و. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 ټنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 550 ټنه و. نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته. چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو لتیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي. د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي. بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي، خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی عایدات به لا زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ سلویښت پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو، وویل دیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب خیر راغلی. د ښاغلی بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅې ځواب وي چې وایي انتخابات د ګټلې.
مننه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و، دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. خغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله، ویل موږ د خلکو په توګه رای ورکړې، یعنی د امریکا ملت د خلکو په توګه رای ورکړې، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د دیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رانه نشي وچلی.
برحال ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپلو ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر د 26 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورای
نه بیلدینگ، نه مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو رئیس د طالبانو کنټرول کې د چپردې لارې دولتي کارکونکو د تاګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تاګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لس په لاس وه چې په کلیدل کېږي د ډنډې پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغ یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغ مېرمن د ګردیس پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیس ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل د خود کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ لارې خپل سیمې ته راځي.
کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وځي بېرته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمدخیلو، اریوب زازیو، څمکنیو، ډنډې پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لاره یې په ستونو اوږدیږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې په لنډو ورځو کې د عاجل اقدامات او د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دوري پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولسته سرخوګای دی په دې لار باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې زما عملیات په بریتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عام خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشې پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانستو نه دی بریالي شوي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولای دی. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح رسپانی لیکلی په کور دننه طالبانو ته د بین الافغانی مذاکراتو وړاندې سنوي خبره نه ده، بلکې په خواني ولس مشر حمید کرزی شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندې سکړی وو. په سرمقاله کې راغلی اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لارې لنړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلی طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خو د امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړو لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداس محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د وی بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سن مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس نیمی بجی دی. احمد شیبر با لند خبرونه وایی.
د کابل د مرستیال والی په ګډون درې تننن په بمی چاودنه کې وشل شول. په ننګرهار کې نه کسان د نشي ټوکو وسلو د قاچاق په تور په بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسیو ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس ته وشل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح العظم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګیزې سره مرسته کړې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوین یا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازیو سره وګوري.
احمد شیبرو لند خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه په تفصیل ولولې. اوس هم 25 دقیقې ونیز بس لرو. افغان خبريالانو ته د اروپي خو غواخونو په اړه پکې خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو. تیرا یوونی ممیاش افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لپاره خنړی و. کابل، هلمند، جلال آباد په ځانګړې توګه په خبريالانو د بریدونو شاهدانو. پر ژورنالیستانو د بریدونو وروستۍ پیښه د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د ویان دی او د بشري حقونو د فعالې ملالې میوند قتل و. تر دې مخکې د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادۍ رډیو خبریال الیاس تایی په یو هدفي برید کې ووژل شو. تر هغې مخکې د نومبر په 10 نیټه د تولونی اوس د خپرونو پخوانی وړاندې کوونکی یما سیاوش په یو برید کې وژل شوی و. وروستۍ پیښه هم په کابل کې د اریانانی اوس د خپرونو د چلوونکي فردین امینی مرموز مرګو. دې پیښونه یوازې دا چې افغان خبریالان ویرجن کړي، بلکې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. دا دوی پر کارونو یې اغیز کړی دی او پر دې سربیره په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو په وړاندې چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو لویه بریا ګڼل کیږي ننګونې رامخې ته کړې دي. دا چې پر ژورنالیستانو بریدونه څوک ولې کوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د دې بریدونو اغیز څه دی، د رسنیو ازادي له کومو ننګونو سره مخ کولای شي، په دې 25 دقیقې بحث کې د دې پوښتنو د ځواب لپاره هڅه کوو. زه اجمل اندیم او په بحث کې را سره ګډونوال د شمشاد تلویزیون د خبرونو چلوونکي او خبریال شملنی ازي او د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی دی. ستاسو ځینې مخکې لمخکې ثبت کړي نظرونه هم را سره دي، دا هم په بحث کې راخلو. اغلی نیازی او خغلی هاشمی دواړه ستړي مشي. شمله نیازی، پر ژورنالیستانو وروستي پرله پسې بریدونه او پیښې تاسو ګورئ په افغانستان کې، د یوې ژورنالیستې د یوې د رسنیو د یوې کارکونکي په توګه یې په تاسو باندې څه اغیز کړی دی؟ تاسو دغه پیښو ته څه ډول ګورئ؟
رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبريالانو سره اوسوي، زمونږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې تر سره کوم، زمونږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زمونږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د خپل مسلک لپاره کار کوي، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول سل، بلکې هغه یې شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبريالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرئ، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځئ پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلئ. داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مختوي سو هغه هغه نشو کولای هغه سم مختلا شو ځکه چې یو تر سو ویرم ته ځي او تر څنګه دا چې کورنۍ لپاره دې غمل ډیر زیات سخت دي چې مثلا ملاله زمونږ لپاره یو مثال او زمما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري چې هر سهار راځم هغه ته دا اندېښنه دا بار بار وینام کې چې دا ځای پریده مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مکوه ځکه چې ملاله یا داسې نور انجونې مثال کې داسې نور خبرې اعلان مثال کې وي چې مثلا تل هغه زیاته نه یغم تا غونډې خبرې علاوه چې وشله یا هغه شي د کړه هم نه پریدي
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب تاسو تر ازو تاسو د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټي مسؤلیت هغه کمیټه چې د خبريالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي تاسو ته دا پیخي د دغه سیو لیدلوري نه په ځنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاری
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته دا ورودین کوته شامل نه ازي خور ته خپل نه کېلې پر ځو نه وړاندې کوم ولا تیرو دو درې وکلونو نه را پدې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیدار پیدا شو داعش لاکونه را پیدا شو په ځانګړي توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي د یوې کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي هغوی تر تکلیف لاندې دي تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نه خواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآوردوي دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي دغه کورنۍ تر تهدید لاندې دي دوی تر تهدید لاندې دي تاسو به باور کوئ چې سره لدې چې په کابل کې اوسېږم لاغه ورکه چې زه هلمند راغلم ما کابل ته یو څه غواکونه د غونډې نه رسته څلور ورځې نه را پدې خو زما مېرمن د شپې خوب نه لري ساره پورې ما ته ناستې او ما زه اور رقم روحي فشار لاندې دا سره غلم چې په خوب کې ویره را سره دی ویره احساس را سره دی ځانګړي توګه هغه ژورنالستان چې هغه په جګړې په کرښو کې دی هغه راپور ورکړي دی هغه کورنۍ په جمهوریت دا دی یوازې ځوندی کالبوتونه دي چې ګرځيږي په رواني او فزیکی لحاظ باندې دي تر سخت فشار لاندې دي
شاملې ته صورت دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبريالانم د ټولنې د نور خلکو په څیر باندې ل روانو نامنيو اغیزمن دي دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي ل نامنوي په خو سره مخ دي دغه خبريالان مخ دي ولی د خبريال په تپپی خو خطرونو دومره بحث کیږي دیوی خبريال په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې ولی خبريال مهم دی دیوی ټولن لپاره
ډیره مننه یو کو عام خلک چې فردي کار کوي هغه ځان لپاره کار کوي یو خبريال دی ټولن لپاره کار کوي یعنی رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي دغه ته مسؤلیتونه د سمت د عامو خلکو نه د خبريالانو څو چنده زیات دي مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي هغه یو ځکهاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه به د کوم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبريالان دومره تر ګواښ لاندې دي یعنی پنځونو کې دا موضوع راوخلو زه څه فوکس یعنی خبره ډېره پنځونو باندې کوم چې د نجلۍ خبريالې وژل کېدل دا د ازغام نه ډېره پورته خبر ده که هغه د کورنۍ لپاره که هغه د ټولنې لپاره ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم په ډېر زیات سخت کېږي که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه خونه چې یو سړي ته یو لږ خبريال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي
مننه راسره پلان کې وو سین نور پښتنو تام رازو وس د څو اوریدونکو نمنګ په بیلا بیل ولایتونو کې پښتلې دي همدا پښتنم تنه کړی دا چی دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالیستان د بریدونو سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو
منم جنغه سلید په ختیځ ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیل شنو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه درم خبريال د رسنیو کارکونکو کې چې وشل کېږي زمنګ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه ده چې خبر اعلان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبر اعلان ژوند په پام وکړي ځکه دوی دې غرض خلک دی او د هیڅ اپریټر نه دی دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حقایق رسول دی تر چارواکو تر خلکو زمو غوښتنه ده چې باید د خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام درنه وشي
خبريال دولس جبه ده کله چې دولس جبه ګنګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د ول سرګنکه همدا خبريال د چې د هغه له احساساتو خبر دی د هغه ستونزي مناکسوي تر چارواکو یې رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل جمعنه کوي همدا خبريال د چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشلی وظیفه لپاره د جنگ په لمړی کې ته ځي همدا خبريال د چې د مافیا سره غاړه غړی دی دا خبريال دی چې د جګړې ټول کېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوي راپګوته کوي زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي
نوم احسان صدت دی خوست اوسیدون که هم خبریال او رسنه پا موم که دی ولسترگی او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گریده ای وادیر مهم استونزه وی خبریال ریپورت ورکه وی اغدی دا چارواکی اغیی تا متوجه که وی پا لند وقتی مون دیر استونزه لدلی دی چی دی ورپور پا اساس اغا استونزه حل شیی وی دا چی دی بیان نزدی پا رسته کلونو که زمونگی وغت لسته روڑن و دخمن غاڑی چی دا غلسته روڑن دی خبریالانو پا وجل که دو سرم تر سوال لان دی راولی پا عموم که کمون خبریالان للاس ورکو دا دی رسنه و پا نشراتو بندی لوی اغیز خیندی کچیری که رسنه نیوی دی دوا دی حکومت دی کرنو یا پا عموم که دی هیواد لحالاتو با مون نخبر پاتی شو چه دا دی طولن نپاره یو لوی سرخوگه یا سردرد جوڑوی
سمیولا حکمالیم در روزگان ولایت دی هراود اولوسولی سیدون که د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري د وسلوالو طالبانو افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مغوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپیړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو هاشمي صاحب مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو د تاسو فکر باندې علت به څه وي
د روسي کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا تاسو دي چې ام سکیل غواړي د خپلو ناکامیو د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان پنې کوي خبریالان پنې کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کولو باندې هغې باندې مصروف شي بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري یوه دا علت ده دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې چور کې چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برچره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریم ماسیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو، د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه
پېښه. مننه هاشمی صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم کدا اقدامات په رښتینې ډول شاید په دې اخیر وختونو کې موږ دومره خبره لانو د وژل کېدلو شاهدان بنو، نن به دا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیری ده چې دوی په دې برخه کې کړی ده، فقط ایوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدی یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه و تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس دی، ورځ هغه ورځ مزدوري کې په لاره تیریږي، هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښيي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، مونږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به مونږ سره نه وه، دغه اندېښنه به مونږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو دی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، مونږ به لږ څه آرام شو، ځکه چې هره ورځ هم په تر څه هره ورځ هم په ویره ده. د خپل د دغه صحنه شاهد یم چې زمونږ په دفتر باندې برید وشو، زه هلته موجود وم. لاغې نه وروسته څه وشو؟ کله چې کوم اقدام شوی وای، مونږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو، بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونسو، څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسل.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شمله نیازی څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې روان وي چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کېږي، غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلیزې عملی یادونه وکړه، یعنی دا پیښې دي وسنه یو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کیږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې څه وي؟
انصر محترم، زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم، دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو او د هغوی د پاکو وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې تویې کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده، موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راکیز کړل. یا پر سلو پورې راټیټ کول په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري، د خور پړونې او ټکري ته احترام لري، دوی چې د حملې قصداً په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ ښځینه ژورنالیستان د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په دولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل منوکه توایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي.
شمله نیازی، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. ټولنیز حساسیتونه هم شته، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ښکاره خبر ده، کوم ستونزې چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه وو خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ پرې یاد نه شو. نو تر دغه حده پورې تنگ نظری د نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. څه ناڅه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یوه نجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي؟ د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو جلی وژل کېږي، یو خبریاله جلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا د دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېری کې کورنۍ دا پېښې ویني یا خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښتنه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایئ چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستان د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت، ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هېڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، په یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوسټي کمانډان یو عادي دی وکیل زوی لس کسه شل کسه باندې ګردان نزان سره ګرځي زری موټر ګرځي د پولیسو رنجر ګرځي ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه د توانندل چې आवाज په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقل لندوی هغه ساتونکي ورکی پوسټي ورکی وته یا په ولایت کې ورته ورکی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي اعدام شي سزا ورکړل شي علني محکمه شي نو د نورو لپاره به عبرت هم ګرځيږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
شمل نیازی تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ مونږ داسې هم لیدلی دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډېره زیاته مننه کوو له شمله نیازۍ نه د شمشاد تلویزیون خبریال او ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کور ودانې درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا چپا الله چپا دا زما غوندې دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بندگا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا او ستا شاعری